ساعت 9 مسابقه اختصاصی هم خواهیم داشت با مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در رابطه با بازی امروز. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. برنامه یک ساعت دیگر رضوان مراد پیشکش میکنه. رضوان سلام مصطفی.
ډیر زیات تمننه امید مرزبان. د فوتبال لوبه د افغانستان په 2 بجو پیلېږي. کوریدون کوته وي چې تر څو غیت هم یو
ساعت 3 به وخت افغانستان
یعنی مازیګر په وخت تقریبا
خبرها خواهیم داشت.
افغانستان د ملي تیم د کامیابی په هلو دوستانو د یو ساعت خبرونه زیاتره برخه ازادي رادیو مجله ته څنګه شوې ده او تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخ اوړي. خو پکې د افغانستان په اړه وروستي ریپورټونه هم اوریدل شي. په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ورو چې قاسم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم تر دې دمه د مهم خبرونو سرخطونه. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په ډېر ولایتونو کې وسلوال سخت ځپلي دي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې غدوه کارکوونکي خوشي کړي چې تېره اونۍ له پولیا غاړي یرغمل سوي وه. او په نړیوالو خبرونو کې اورو چې د پاکستان چارواکي وایي هغه ترورستان به له منځه یوسي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژونکي چاودنه کې لاس لري. د همپوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه په ډېر ولایتونو کې په وروستیو عملیاتو کې وسلوال سخت ځپلي دي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د هلمند خانشین ولسوالۍ، همدارنګه په کندز او ننګرهار ولایتونو کې د پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویل دا عملیات به دوام وکړي. ښاغلی ستانکزی د څرګندونې په کندهار کې 215 اتل قلوردو د لیدنې پر مهال کړي. په هغه خبرپاڼه کې چې د دفاع وزارت رسنۍ ته استولې راغلي چې د دفاع سرپرست وزیر کندهار کې د دې قلوردو کارونه وارزول، لسرتیرو او افسرانو سره ولیدل او د ټپیانو پوښتنه وکړه. د دفاع سرپرست وزیر په داسې حال کې کندهار ته سفر کوي چې له ګاونډي ولایتونو هلمند او روزګان څخه د مخالفو وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل سوي دي. د روزګان د چارچینو ولسوالۍ د امنیت قمندان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تجهیزاتو د کمی او د مرستو د نه ورسېدو له کبله ارسوی چې څو پوستې وسلوالو طالبانو ته خوشي کړي. د تاجکستان سرحدي ساتونکي وایي افغان وسلوالو د سړک جوړونې غدوه تاجک کارکوونکي خوشي کړي دي چې تېرونه له پولیا غاړي په یو برید کې یرغمل نیول سوي وه او ځان سره افغانستان ته اړولي وه. د تاجکستان د سرحدي ساتونکو یو ویاند ویلي دا دوه کسان د تاجک پوله ساتو او یو شمېر با نفوس افغانانو په هڅو خوشي سوي دي. د دې برید مسؤلیت سیمه ییزو تاجک چارواکو د نشه یي موادو پر اغو افغان قاچاقبرانو اچولی چې د تېرې جمعې په ورځې په تاجکستان د چې د تیرې جمعې په ورځ په د تاجکستان په جنوبي سرحدي سیمه کې د شوراباد په نوم شارګوټي کې کړی و. تاجکستاني چارواکي ډېر کله د نشه یي موادو لاغو قاچاقچیانو سره د نشتو راپورونه ورکوي چې له افغانستان څخه وراوړي. پرون د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسېدونکو وروسته له هغې مظاهره وکړه چې دغلته یو تن د امریکایي سرتیرو په ډزو ووژل سو. وژل سوی کس درویشت کلن دی چې د بګرام د هوایي اډې یو برج ته نږدې ورباندې ډزې سوي دي. د پروان یوه امنیتي چارواکي رسنۍ ته ویلي امریکایي سرتیرو دې کس ته د هوایي ډګر څلې ته د نه ورنږدې کېدو خبرداری ورکړی و او له هغې وروسته یې پرې ډزې کړي. د پروان په مرکز چاریکارو کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته ویلي له افغان حکومت غواړي چې د وژل سوي په اړه له امریکایي ځواکونو سپیناوی وغواړي. د پاکستان چارواکي وایي هغه ترورستان به له منځه یوسي چې د یکشنبې ورځې په ځان وژونکي چاودنه کې لاس لري. په لاهور کې دغې چاودنې شاوخوا اویا کسه ووژل او 300 نورې ټپیان کړه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تېره ورځ ملت ته په خپله وینا کې وویل اجازه به ور نه کړي چې وسلوال زموږ د خلک له ژوند سره لوبې وکړي. ښاغلی شریف وویل دا د پاکستان د 200 میلیونه وګړو هوډ دی. نوموړی وویل د پاکستان پوځ به د سختدریځو د پناه ځایونو پر ضد عملیات وکړي. په لاهور کې له دې حملې وروسته نواز شریف متحده ایالاتو ته خپل سفر لغوه کړ. بلجیمی څارنوالانو هغه کس خوشی کړی دی چې په بروکسل کې د تیرونۍ د خونړۍ بریدونو سره په تړاو تورن و. بلخوا په دې بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمېره 15 تنو ته رسېدلې ده. تورن کس له بریدونو دوه ورځې وروسته نیول سوی و. خو د دوشنبې په ورځ د بلجیم د فدرالي څارنوال دفتر وویل دوی داسې کافي معلومات نه لري چې په توقیف د دې سړي ساتل پرې توجیه کړي. پاین حل کې د بلجیمی چارواکو لخوا د درې نور نیول سو کسانو په برخه کې په توقیف کې د ساتل کېدو امر سوی دی. د درې کسان په مرکز بروکسل کې او د دې هیواد په دوه نورو شمالي شهرونو کې د تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور یو لړ عملیاتو کې نیول سوی دی. د لاروشانه نه ده چې دا نیول سوي کسان د مارچ د 22مې نېټې د بروکسل بریدونو سره تړاو لري او که څنګه. همدارنګه د بلجیم د روغتیا وزیر د ټویټر په یو پیغام کې ویلي دی چې د بروکسل د بریدونو څلور نور ټپیانو هم روغتون کې د سختو ټپونو له کبله ساور کړی. له دې سره په دې بریدونو کې د وژل سوو کسانو شمېره 15 تنو ته ورسېده. د روسیې د رسنیو راپورونه وایي چې د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې مشر د دې میاشتې په سر کې په مسکو کې له چارواکو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د راتلونکي په اړه خبرې کړې. د روسیې د انټرفاکس او آر آی ای نوویستي خبري اژانسونو په مسکو کې د امریکا د سفارت د ویان له خولې ویلي چې جان برینن همدارنګه په سوریه کې د واقعي سیاسي انتقال په برخه کې د امریکا د حکومت پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. انټرفاکس خبري اژانس همدارنګه د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند اولیګ سرمولوتوف له خولې ویلي چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې مشر د روسیې د فدرالي امنیت په اداره کې لیدنې کتنې کړي، خو مسکو ته د نوموړي سفر د سوریه څخه د روسیې د ځواکونو له ایستلو سره تړاو نه لري. د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې یو ویاند رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې جان برینن رښتیا هم د مارچ په لومړۍ کې مسکو ته سفر کړی و. رویټرز د دې ویاند له خولې ویلي د دې سفر هدف دا و چې له روسي چارواکو سره په سوریه کې پر اوربند له موافقې وروسته د دې اوربند په ساتلو کې د روسیې او د اسد د رژیم د همکارۍ پر ضرورت ټینګار وکړي. او روسي خبر دا چې د آذربایجان ستري محکمې د بشري حقوقو د مشهور مدافع وکیل انتظام الیوف د بند په ونیم کلنه جزا کې تخفیف راوستي چې امکان لري لمخې له یو کال زندان تیرولو وروسته نوموړی خوشي سي. د آذربایجان سرتي او بخشي د آذربایجان ستري محکمې پرون وروسته لاغې د الیوف د سزا د ځنډولو امر وکړ چې د نوموړي مدافع وکیلانو په دې سزا کې د تخفیف غوښتنه وکړه او ویل چې الیوف روغتیايي ستونزې لري. د ریپنزوس کلن الیف په 2014 میلادي کال کې د غیر قانوني سوداګرۍ د مالیه د نور کولو او له دندې د ناوړه استفادې په تور ونیول سو. نوموړی د 2015 میلادي کال په اپریل کې په زندان محکوم سو. انتظام الیف پرله پسې پر د لګېدلې تورونه رد کړي او ویلي دی چې دا تورونه د سیاسي انګیزو له مخې پرې لګېدلې دي. د آذربایجان حکومت د خپلو سیاسي مخالفانو او د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو او زنداني کولو له کبله د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو له خوا تر انتقادونو لاندې دی. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قسم سورمل څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. د دې خبرونه زیاتره برخه راډیوي ازادي راډیو مجلې ته څنګه شوې ده، خو په سر کې پکې د افغانستان په اړه یو مهم ریپورت راخلو. په جرمني کې د افغانستان سفیر وایي زرګونو هغه افغانانو چې په دې روسیو کې جرمني ته رسیدلي او د ژوند شرایط پې تنګ شوي دي بیرته د ستنېدو لپاره دوی ته مراجعه کړې او د سفر اسناد ترې غوښتي دي. په دې اړه اجمل اند ریپورت برابر کړی دی.
په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته وویل چې په برلین کې افغان سفارت او په منشن او بن کې د دوی کنسلګرۍ ته شاوخوا 1.5 زر افغان کډوالو مراجعه کړې او وطن ته د ستنېدو اسناد غوښتي دي.
تر اوسه پورې 1.5 زر افغانان دلته مراجعه کړي دي او کاغذونه د عودت د وطن لپاره اخیستي.
ښاغلی صدیق همداراز وویل په دې بیرته ستنېدونکو کډوالو کې ټول په خپله خوښه افغانستان ته ستنېدل غواړي او هیڅ ډول فشار یا زور سره نه دي مخ. په جرمني کې افغان سفیر همدارنګ وایي افغان لوري له جرمني سره تر اوسه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه هیڅ ډول توافق نه دی کړی، خو که څوک په خپله خوښه غواړي بیرته هیواد ته ستانه شي دوی ورسره د ستنېدو د اسنادو په برابرولو کې مرسته کوي. بلخوا د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې له بیلابیلو هیوادونو څخه 900 کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې یوازې له جرمني پکې 125 کسان شامل دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا ټول افغانان په خپله خوښه ستنېږي او د هیڅ ډول فشار یا جبري ستلو مسله پکې مطرح نه ده. ښاغلی بلخي هغه اوازې هم رد کړې چې کوندې له جرمني سره دوی د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې کوم پټ توافق کړی. ویل په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې له هغه هیوادونو سره چې افغان کډوال ورځي د کډوالو د راستنولو په اړه هیڅ ډول پټ یا ښکاره توافق نه دی شوی، خو پر یو تفاهم لیک کار کوي چې له مخې یې د افغان کډوالو سره د کوربه هیوادونو چلند روښانه شي. نوموړي په دې اړه د جرمني یادونه وکړه او ویل
مذاکرات ما در رابطه با تفاهم نامه قرار
تکل شوه ده. یو تفاهم لیک پاړه زموږ خبرې اترې پایل شي. افغانستان پر دې تفاهم لیک کار کړي، خی تر پنځشنبه پورې نهایی کړي او بیا به جرمني لوري ته د قور لپاره وسپارو. که دا هوکړه لیک د دواړو خواوو ترمنځ ومنل شي، پر همدې بنسټ به د کډوالو پاړه خپلو کې چلند کوو. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر ټینګار وکړ چې دوی له هیڅ هیواد څخه په زور او جبر د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه دي او دا کار به د افغان کډوالو په خپله خوښه ترسره کیږي. په عین حال کې په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق وایي هغه افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته ستنیږي، جرمني ورسره د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM له لارې یو لړ مرستې کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د افغانستان د برخې چارواکي وایي دا سازمان د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې په ترڅ کې افغانان په خپله خوښه له اروپایي یا نورو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د دې سازمان د کابل د دفتر د عمل کمشنر نصیر احمد حیدرزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ستنیدونکو سره د دوی مرستې تر ډیره له هغه هیوادونو سره د توافقاتو له مخې دي چې دوی ترې راستنیږي. ښاغلی حیدرزی په دې برخه کې راستنیدونکو ته دوه ډوله مرستې یاد کړې.
د سره سره چې موږ د سفر اسانتیاوې ورته برابرو، موږ د بیا میشته کېدنې په برخه کې یا د ادغام مجدد په برخه کې دوی ته مرستې وړاندې کوو، اسانتیاوې ورته برابرو چې په هغې کې د اشتغال مسله ده، د تعلیم و تربیه، د صحي خدماتو، د شپږو یا یو کال پورې د اقامت موضوع، چې د کور کرایه او دا بعضې نور مسایل، او بالاخره د دوی لپاره د یو کاري فرصت د برابرولو په برخه کې چې دوی رښتیا هم واقعي مفهوم باندې په افغاني ټولنه کې بېرته مېشت شي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر هیواد شپون سره زموږ د همکار بارکوال میخیل مرکه اوري.
اوس په دې خوشاله یم چې خپل ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده.
ناول لیکوال نصیر احمد احمدی د خپل نوی ناول په باره کې راته غږیږي.
خو طبیعي خبر دغه کوچی ته په دغه غره کې بیا خصوصا دغه نجلۍ او دغه ځوان لیدل دا حیرانوونکی.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پایل صفی الله ستانکزی د اونۍ په فرنګي خبرونو کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوی لمریز کال په لومړۍ ورځ 22 تنو نومیالیو لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانۍ په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. په هغه غونډه کې چې 1495 کال په لومړۍ ورځ په ارګ کې جوړه شوې وه، په پیل کې پوهاند ډاکټر محمد حسین یمین د نورو په استازیتوب د ادبیاتو، ملي فرهنګ او په ځانګړي ډول د نوروز د میلې په هکله خبرې وکړې. جمهور رئیس غنی د غونډې ګډونوالو ته چې ډیری د علم، ادب او فرهنګ استادان وو، وویل تاسو د افغانستان د فرهنګ تولیدونکي یاست او په سختو شرایطو کې مو د متحرک او ملي فرهنګ د ودې او بډاینې په برخه کې ارزښتناک خدمتونه کړي دي. د ملي فرهنګ د ودې په برخه کې ستاسو آثار، کوښښونه او رول د ملي اردو او د اقتصاد له محرکینو څخه کم نه دي. جمهور رئیس پښتو، دری او ازبکي د افغانستان درې لوی ژبې وبللې او څرګندې کړې چې زه په خپلو ټولو ژبو چې ډېره عظیمه سابقه او روښانه راتلونکي لري ویاړم. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان نورې سیمه ییزې ژبې هم باید په اساسي ډول وده وکړي تر څو هر فرد پوه شي چې زموږ محلي هویتونه هم زموږ د ملي هویت او فرهنګ لویه برخه ده. د تمثیل او تیاتر د برخې نومیالی هنرمند عبدالحکیم اطرافی وفات شو. ارواښاد اطرافی له نن څخه 20 کاله لمخه په هرات کې زیږیدلی و. زده کړې په خپل ټاټوبي کې کړی وي او څو کال د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړې وه. کله چې په افغانستان کې لومړنی ټلویزیون خپرونې پیل کړي، مرحوم اطرافی تلویزیون ته د نمایشنامې لیکونکي په توګه ومنل شو. اطرافی د خپل هنري ژوند په موده کې په لسګونو ډرامې ولیکلې. ارواښاد نه یوازې دا چې د تیاتر تکړه ممثل او نمایشنامه لیکونکی و، تکړه ډایرکټر هم و او شاعري هم ولا. مرحوم اطرافی به په خپلو ډیرو پارچو کې د نوکار په نقش کې راڅرګندیده او دا نقش به په دومره مهارت لوباو چې چا به دا نه احساسوله چې ګواکې د تمثیل کوي. ارواښاد عبدالحکیم اطرافی له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په نوي زیلاند کې اوسېده او د کب د میاشتې په 9 له فانی دنیا څخه سترګې پټې کړې. روح دې ښاد وي.
اتلس کلن هیواد شپون د جنوبي وزیرستان شاعر دی. شپږ کاله لمخه کورنۍ په سیمه کې د پوځي عملیاتو له امله د بلوچستان کلای سیف الله سیمې ته راکړه شوې. شپون پتان د ځواني کې له هنر او نوښته ډک دی، خو ډېره دردمنه شاعري کوي. دی وایي چې په وزیرستان کې جګړو او د خپلو همزولیو مرګونو دی دردمن او له چیغو ډک کړ، او دغه چیغې اوس په شعر بدلوي. زموږ همکار بارکوال میاخیل کلای سیف الله سیمې ته ورغلی، له شپون سره یې مرکه کړې. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګران هیواد شپونه، ستا له پېژندنې به یې را پیل کړو. دغه راته ووایه چې هیواد شپون دې تخلص دی که نه، نوم دې هم هیواد شپون دی، او که زموږ اورېدونکي ته لومړی خپل ځان ور وپېژنې.
ستاسې مننه کوم برګوار صاحب چې تاسې دومره وخت وویست او دومره زیار مو وویست چې ما ته راغلی. دا خو د اول مینه ده چې زه د وطن سره زیاته لرم. شاید زما ژوند هم داسې د شپون په څیر وي، او هیواد مې وطن هم دی، او خپلې ګرانې مور هیواد نوم راته ټکلی دی. او بیا مې شپون تخلص چې کوم دی مې ځان ته خپل وټاک. د وطن سره مې زیاته مینه وه، په دې خاطر مې دغه نوم خوښ کړ او خوږ را باندې ولګېد. زه مسعود یم، د جنوبي وزیرستان اوسیدونکی یم، او فلحال دلته جنوبي پښتونخوا ته راغلی یم چې دلته په کلی سیف الله کې ژوند کوم. او هلته یو څه حالات سخت شول، تاسو ته معلومه وي چې دا جنگونه دا کیسې خلک زیات وځپل. نو په دې خاطر زه راغلم دلته کلی سیف الله ته، او دلته اوس د کډوالۍ ژوند کوم. او خپل ژوند مې هم داسې دی چې یو داسې د مزدورۍ ژوند دی، مزدوري هم کوم.
رحمان بابا وایي دا دستور دی چې له درد زګیروی خیژي، کنی څه و د رحمان له شاعرۍ. تا وویل چې په جنوبي وزیرستان کې چې حالات خراب شول، تاسې دلته کلی سیف الله ته راکډه شوئ، نو ستا د شاعرۍ د پیلولو علت څه و؟ آیا همدغه درد و، دغه بې وطني وه، دغه بې کوري وه، که نه بل علت و چې شعر لیکلو ته مو مخه کړه؟
که ته نن سبا وګورې نو چې څومره کائنات دي په دې نړۍ کې، دا ټول زخم زخم دي، دا ټول وینې وینې دي. او یو وزیرستان هم نه دی، یو افغانستان هم نه دی، ټوله نړۍ په داسې رنځ اخته ده، داسې ناورین سره مخامخ ده چې زخم زخم ده. نو زه فکر کوم چې زما د شاعرۍ همدغه علت دی چې دا وطن ړنګ دی، دا وطن سوی دی، دا وطن زخم زخم دی. زه دغې زخمونو شاعر کړم، زه د وطن زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو زخمونو شاعر کړم، زه د دې کائناتو چغو شاعر کړی یم. او زه کله کله ځان داسې احساسوم چې والله چې د دومره چیغو ډک یم چې بیخي زیات، خو بس هغه اظهار دی، هغه چیغې دي چې زه یې ولیکم.
که دا راته وایي ته اوس څو کلن یې؟
زه فکر کوم چې دا ولس یا اتلس کاله شاوخوا داسې به وي.
نو په جنوبي وزیرستان کې چې کله حالات خراب شول او هلته پوځي عملیات پسول، د دې فکر کوم اوس پنځه شپږ کاله کېږي، نو هغه وخت خو به ته لا هم ماشوم وې، تر دې به هم ماشوم وې. نو دغه دردونه دې څنګه احساس کړل، او څنګه دې دا غوره وګڼله چې دا خپل دردونه د شعر په بڼه بیان کړي؟
برکوال صاحب، الله تعالی خو چې کوم ما ولیدل، خدای دې هر انسان ځنې وساتي چې حالات ونه ویني. الله تعالی ما ډېر انسانان ولیدل، ډېر بد بد تصویرونه یې درلودل چې هغه په وینو کې ښخ و، هغه په زخمونو کې ښخ و. او زیات خپل د کلي ماشومان چې کوم ولته اوسېدلو سره، هغه ماشومان مې تر خاورو لاندې کړل. بس هغه ملګري به مې راته یادېدل چې کوم به وژل شوي وو په دې جنګ کې، او بیا دوی پاتې شول، زه ځینې راغلم. نو دغه یو درد مې بس په زړه کې را سره راوړ له هغې ځایه. بس دغه یو زه فکر کوم چې دغه زما د شاعرۍ او دغه زما د
ستا خبرې شپونه ګوله ډېرې له درده ډکې دي. نو که خپله یو غزل په دې برخه کې راته ولولئ، بیا به وروسته بیا خبرې وکړو.
غزل دی ستاسو په اجازه. دا چیژدمه ورختا ورختا پلونه، لټوم د یوې ورکې رڼا پلونه، او په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې دښته د لیلی کاروان تیر شوی، په دې ځمکه کې انزور دی بالا پلونه. او ځینې وپوښته صحرا تبا د ورشه، خاورې شوي دي کښته دی زما پلونه، او دغه شګي له زخمونو نه خوږې دي، دغه شګي له زخمونو نه خوږې دي، کهکشان دی ښکلومه د چا پلونه. او لپې لپې ویرې څاڅي د غزل نه، شپون په وینو باندې ښی دي بیا پلونه
ډېر ډېر اله. نو دا راته وایي چې زده کړې دې کړې دي، تعلیم دې تر کومه ځایه رسولی؟
زده کړې خو مې تر اووم ټولګي پورې کړې دي، او بیا زده کړو ته مې نور نیت هم کړی و. خو یو څه حالات داسې سخت شول را باندې چې دلې راغلم او دلته ژوند لږ راته ګران شو، نو بیا مې زده کړې پرېښودلې، مجبور شوم او دومره شو چې ژوند تیر کړو، نورې زده کړې رانه پاتې شولې. په دې خاطر
دغستان شعرونو ته چې موږ ګورو، د یو شاوخوا اتلس کلن ځوان نه بلکې د یو پاخه شاعر چې عمر یې کېدای شي تر څلوېښتو کلونو اوښتی، د داسې یو پاخه شاعر شعرونه معلومېږي. په دغه تانده ځوانۍ کې مو شاعري څنګه دومره پخه سوه؟ شاعري د چا شاعري مو تر اوسه مطالعه کړې ده؟ او په کلاسي فلاسمه کې دلته له شاعرانو لیکوالو سره ناسته ولاړه کوئ که نه؟
بلې، دا چې زه دلې راغلم نو هلته خو دومره تجربه نه وه، زما نه په شعر دومره پوهېدم. دلته چې راغلم نو بیا مې په تنقیدي ناستو کې برخه درلودله، او دلته په خاصه توګه چې زه یې یادونه په ځان فرض ګڼم، د عبدالقادر مجرم او امیر محمد لیکوال داسې و چې زه راغلم څنګه، نو زه په شعر بیخي نه پوهېدم، بیخي داسې وم چې نه بلده عمر سره. که څه هم لیکل به مې، خو دوی ته به مې ښودل، دوی و چې ته لیکل کوه نور ته هېڅ غم مه کوه. نو ما به شعرونه لیکل، دوی به راته اصلاح کول، دوی به زما دغه کوله. بیا هغه شعرونه داسې ورو 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 دې ځای ته راورسېدم چې اوس لږ زیاته گزاره کوي چې زه خپل شعر خلکو ته ورسوم. په دې لږ دغه شمه کني اوس هم خپل شعر باندې باور نه لرم چې دومره ښه دی.
او شاعري لږ کوي که ډېره؟ او په څنګه وخت کې شاعري کوي؟ ته وایي چې دلته په مزدورۍ اخته یې، د ژوند په خواریو په مزدورۍ، نو شعر لیکلو ته هم وخت باسې که نه؟
شعر خو زه په هر وخت کې لیکم، خو چې کله زیات ودردېږم، ستړی شم، له کاره راشم ستړی، بیا د شپې ویده کېږم، نو په هغه وخت کې بیا زه شعر لیکم او شاعري زیاته کوم. کوشش کوم چې زیات شاعري وکړم او ښه شاعري وکړم، خو چې کله ښه ودردېږم، ښه ستړی شم، نو بیا شعر لیکم او بیا ښه شعر زما خوښېږم. که څه هم زما انتخاب ډېر سخت دی، وغه شعر بیا زما خوښ وي چې ښه ستړی شم، بیا له هغې وروسته زه ښه شعر لیکلی شم.
او شپونه ګله، ته پوهېږې ته ماته چا راوپېژندلې؟ د کوټې یوه نوې ادبي مجله چې خال نومېږي، په دې خال کې ستا لس غزلې چاپ شوې وې. له هغه وروسته په فیسبوک کې ما تاسره ملګري سو، نو په فیسبوک کې خو به د لرو برو پښتني سیمو شاعران له تا سره اېډ وي، څه فکر کوي؟ هلته چې کله شاعري خپروې یا د نورو شاعرانو شعرونه لولې، هغه دې پر فکر او پر احساس څه اغېز کوي؟
د مجلې خبره تا وکړله، زه چې فیسبوک ته راغلم نو ما شعرونه پورته کول په فیسبوک باندې. له هغې وروسته زه یوه ورځ له مزدوري مې کوله، مزدوري کې زنګ راغی زما ټلیفون ته، چې پرته مې خبرې مو سره وشوې. محمود ایاز ډېر وتلی نوم دی، راته ویې چې زه محمود ایاز یم. نو ما خو پېژنده، ما خو لوستی وو، کتابونه مې لوستی وو. بیا ده راته ویي چې داسې یو مجله مې روانه کړې ده، او په هغه کې ستا شعرونه ما انتخاب کړي دي، لس غزلې ما ستا انتخاب کړي دي، زه غواړم چې ستا غزلې پکې چاپ کړم. زما نه اجازه هم غوښتله او زه یې خوشحاله ولم. نو بیا زه دومره زیات خوشحاله شوم، دومره زیات چې هغه وخت زما ډېر بل رقم احساس و. هغه وخت کې زه دومره زیات خوشحاله شوم چې بېخي خبره مه کوه. بیا یې مجله ما ته راواستوله، مجله مې ولوستله و مې کتله، بیا یې زما په نوم باندې ګوشه اعلان کړې وه، خصوصي ګوشه چې کوم سړي ته یا ایوارډ یا ګوشه ورکوي، هغه یې زما په نوم اعلان کړې وه. خو زما استعداد یې نور هم لوړ کړه، اوس بېخي زیات داسې شوم چې د چا خبره بېخي په ستور کې شوم، او لیک ته یې نور وهڅولم. او فیسبوک که څه هم ګټې لري، نو عمره توانونه هم لري. په فیسبوک کې که څوک د ځانه مطمئن شي او هغه تر فیسبوک پورې فعال شي کنه، زما د خبرې هدف دغه دی چې په فیسبوک کې زیات کسان شته دی چې هغه کتاب هم نه دی چاپ، او که کتاب یې چاپ هم دی خو هغه چا لوستلی نه دی، هغه کې دومره خوند نشته دی. نو په کار دی چې سړی فیسبوک ته نه بلکې لیک ته توجه ورکړي. دا هم نه دی چې ته لیک وکوه فیسبوک ته یې مه ورکوه، په دې سړی ناکام کیږي نه، خو په کار دی چې سړی ښه لیک هم وکړي او فیسبوک ته یې ورکړي. او دا لایکونه کمنټونه د چې کوم نن سبا حال روان دی، او دا یو فکر فکر کوم چې دا یو خام خیالی ده، نو دا یو ښه کار نه دی، او دا لیکونکی وژني، او دا داسې وژل دی چې بیا راژوندې کېږي هم نه، که دی ډېره خواري وکړي.
او درد و چې په اوس وخت چې ته دلته اوسېږې، د شاعرانو کتابونه که هغه د شعر کتابونه وي که د نثر وي، تا ته رارسېږي څنګه؟ آیا کتابونو مطالعې ته مو وخت باسي که نه؟
کتابونه خو داسې دي چې دلته زموږ یو ټولنه ده، هیواد ادبي یون په نوم باندې، د هغې سره ناسته ولاړه او د ملګرو سره. دلته مو خپل هم زیات کتابونه چاپوو، او شعري ټولګې چې کومې دي هغه د ملګرو په مرسته باندې، له کراچۍ نه، له پېښور نه، او ما تر اوسه پورې په خپلو پیسو کتاب نه دی اخیستی. او د ملګرو د خدای قدر وکړي، دا ملګری دي چې ما ته کتابونه راستوي، افغانستان نه هم راستوي، او د پېښور، کراچۍ او داسې د دې نه کتابونه ما ته راځي.
په اوس حالت کې چې ستا شعر پر کوم حال دی، یا ستا چې کوم د شعر یو څه نا څه طرز جوړ شوی دی، فکر کوې چې ستا پر شاعري باندې د کوم معاصر شاعر د اوس وخت یو شاعر اغېز شته؟ او آیا په شعر کې به دې پر روان وخت کې څه بدلون راشي که نه، په همدې طرز به شاعري ته دوام ورکوي؟
دا خو زه فکر کوم جالبه پوښتنه ده. ګوره، شعر ډېره پسته لهجه ده، ډېره خوږه لهجه ده، یو اسلوب دی که نه، ځمکه لري شعر. نو زه ډېر وګرځېدم، ډېر زیات وګرځېدم په دې ځمکه کې، په دې اسلوب کې، چې زه ځان ته یو خپله ځمکه پیدا کړم، بیا په هغه کې شعر ولیکم.
دا فکر کله در سره پیدا شو چې باید د شعر لپاره خپله ځمکه او خپل سبک یا اسلوب پیدا کړم؟
دا په هغه وخت کې چې ما شعرونه لوستل، د پیر محمد کاروان شعر به مې لوسته، یا به مې د اکرم الله ګران شعر لوسته، یا به د حمزه، په هغه کې به ما ته داسې څه د معلومېدل چې یاره دا شعر ډېر سره بل رقم دی که نه. تصویرونه یې بیل بیل درلودل، هغه وروسته چې کوم تصویر دی، کوم ځای ته د شعر بوځي، هغه به ډېر بل رقم و. که کاروان ته وګورې، نو چنار، کوترې، داسې چینې، غاټول، داسې توري به یې کارول. بیا به ما داسې کار کاوه چې هغه توري به مې راخیستل، هغه خیال و، هغه تصویرونه به مې پکې ځایول. نو بیا زه په دې سوچم چې یاره دا خو د کاروان شعر دی که نه، او ما به چا ته وایم ویل چې دا د کاروان شعر ته وایې. بیا له هغې وروسته زه په دې ورسېدم چې یاره زه به ځان ته یو بېله ځمکه ټاکمه، د اسلوب کیسه راغله چې شعر یو اسلوب دی، یو ځمکه ده بېله، په هغه کې به ته خپل کار کوې. بیا مې زیاته خواري وکړله، زیاته خواري مې په دې وکړه چې زه خپل شعر ته ځمکه پیدا کړم. اوس په دې خوشحاله یم چې خپله ځمکه مې شعر ته پیدا کړې ده.
په دې برخه کې یو بل غزل هم راته ولولې، بیا به څو خبرې وکړو.
غزل دی، وایي چې لمدونه مې یو وران تصویر نیولی، لمدونه مې یو وران تصویر نیولی، خدایا تا ته مې د ځان تصویر نیولی. او دلته هر څوک دی لزمکې ویرېدلی، دلته هر چا د اسمان تصویر نیولی. او زه یاغې تند اخیسته یم مرمه، تا مې مخته د باران تصویر نیولی. او بیا مرګونه په غورزنګ شول، بیا حالاتو د سرو وینو د طوفان تصویر نیولی. او زلفې وروړه شپون د سترګو په لمن کې، زخم زخم د ګریوان تصویر نیولی.
ډېر ښه شپونه ګله. شپونه ته پوهېږه چې د پښتنو په لر او بر وطن کې کېدای سي دا وخت په زرګونو شاعران وي، که زما او ستا په عمر ځوانان که ما ورته یاد کړو، د هغوی شمېرم کېدای سي زرګونو ته ورسېږي. خو ډېر کم دغسې شاعران دي چې هغوی د خپل شعر ته دومره جدي وي چې له خپل شعر سره خواري وکاږي، او شعر یې پوخ سي یا ښه شعر سي، او چې کله یې چاپ کړي او په لوستلو وارځي. تا په دې دومره تاند ځوانۍ کې دومره له شعر سره مینه زیاته سوې ده چې شعر دې ډېر پوخ دی، څه فکر کوې چې آیا موږ له ځوانانو سره چې هغوی شعر هم لیکي، خو کم داسې ځوانان وي چې هغوی له شعر سره دومره ژوره مینه ولري چې ورته جدي سي او بیا ښه شاعري وکړي؟
یاره دا یو زما په نظر یو عجیبه پوښتنه ده. د دې وطن، د دې ټولنې خلک چې کوم دي، دا زموږ پښتنه ټولنه چې کومه ده، زه خو داسې فکر کوم چې د دې هر تن شاعر وایي. کېدای شي زما سره په دې کې څوک اختلافات هم لري، خو زه داسې وایم چې د دې ټولنې هر وګړی شاعر وای، ځکه چې دا ټولنه دومره دردېدلې ده، دومره،
او هر درد اظهار غواړي.
او درد اظهار غواړي، نو په کار دی چې اوس دا چې کوم کس ته یا ځوانان دي، لکه زه، لکه بل، لکه بل، اوس دې ته په کار دی چې دی بېخي داسې شي چې شعر ته بېخي توجه ورکړي. او نن سبا په ځوانانو شاعرانو کې بېخي دومره ښه ښه شاعران شته دی چې ډېر زیات ښه شاعران دي. شعر چې کوم دی، شعر یو څه که موږ تاسې وایو چې دا الهام دی، خواري هم غواړي شعر. داسې نه کېږي چې ته بس تا ته لفظ راغی یا ته یو الهام دی بس لیکل دی وکړل نو ته بیا بس هغه ته کینی چې بس دا الهام دی دا ماته راغله بس دا ټیک دی دا به خلک خوښ کړي کنه. داسې هم نه ده د شعر سره به دومره خواري کوي چې د سر وینې د پښو ته لاړې شي او د پښو وینې د سر ته راشي. دومره زیاته خواري به کوي چې ښه ستړی شي په شعر باندې. او دا خلک او دا ځوانان چې کوم دي د چې کوم ښه شعر نه لیکي که نه یعنی د شعر سره دومره مینه نه کوي یا مینه کوي. نو زه فکر کوم چې که دوی لږ خواري وکړي د شعر سره لږ دوی همت وکړي د خپل شعر سره مینه وکړي نو دا به نور هم راپورته شي او دا خلک به نور هم وځلیږي. په دې اوس وخت کې چې کوم حال روان دی د پښتون لیکوال او دا زه ښه نه وینم خصوص د ځوانان چې کوم دی دا بس اسلوب د یو بل چا کاروي او زیاتره شاعري هم اوس داسې روانه ده که ته د کاروان شعر راواخلي بله خلک دي چې د کاروان په ځمکه شعر لیکي که دا حمزه راواخلي که ته بل راواخلي که ته پسرلی راواخلي زیات خلک ما ولیدل. نو په کار دی چې سړی ځان ته یو بېله ځمکه وټکي د شعر دپاره نو دا به ښه شاعري هم کېږي چې کله ته ځمکه ځان ته وټکې بیا تا ته هغه نوي پیغامونه نوي کیسې تا ته پکې راښکاره شي. نو که ته په د یو بل شاعر په ځمکه باندې لیکوې نو زه فکر کوم چې تر تا مخکې به هغه تکرار شوي وي هغه کیسې چې ته یې لیکې هغه به مخکې تکرار شوي وي او بل چا به لوستلی وي. نو که ته هغه کتاب چاپ کړې نو هغه د په هغه لوستونکي باندې هغه تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خو یو بار دغه تکرار کړی وي د هغې تصویر د هغې موضوع د هغې. نو په کار دی چې سړی په یو خپله ځمکه کې شعر ولیکي یو ښه شعر ولیکي.
او کومه پوښتنه چې ما باید په پیل کې کړې وای په پای کې به یې وکړم چې د شاعرۍ هغه کال که راته ووایاست چې کله مو شاعري پیل کړې ده څو کاله کېږي چې شاعري کوئ او تر اوسه پورې مو څومره شاعري کړې ده او آیا دغه کړې شاعري چې مو د ټولګي د چاپولو نیت هم لرئ په روان وخت کې که نه؟
شاعري خو مې برکوال صاحب کړې ده او شپږ پنځه کاله به کېږي زما د شعر چې زه په شعر لیکلو باندې بوخت یم او لیکم یې. نو په دې کې زما شاعري زیاته شاعري ده خو زما خپل انتخاب ډېر سخت دی. خواري کومه چې ښه شعر ولیکمه او ښه شعر انتخاب کمه. او اوس چې کتاب چاپوم نو کتاب ته مې نوم انتخاب کړی دی او دا نوم یې ځکه چې ډېر پخوا مې انتخاب کړی دی او دا یو الهامي نوم دی چې ما ته راغلی دی سرتورې سندرې دا به زما انشاءالله د کتاب نوم وي د شعري ټولګې. نو شاعري مې کړې ده خو هغه د غره په سر ولاړې چې کومې غزلې دي هغه به فکر کوم لږې وي. نو کوشش به کوم چې خپل کتاب چاپ کړم خو لږ یې ځنډومه چې خپل ځان ترې مطمئنه کړمه په خپل انتخاب کې بیا به یې لیکوم نقادانو ته ټولو ته مستومه چې هغه یې وګوري تر هغې وروسته بیا چاپ کوم. او داسې نه چاپوم لکه دا نن سبا چې کوم بعضې ملګري لګیا دي کتاب چاپ کې په فیسبوک کې زیات زه وینم چې پرله پسې کتابونه چاپوي یا یې کتاب یې لیک کې څه ژوند نه وي دوی کتاب چاپ کې. فکر کوم چې کتاب ښه شی دی خو لیک پکې مهم دی.
مننه. نو په پای کې که یوه بله غزل هم راته ولوله. نظمونه دې لیکلي دي که نه او که نظم لري خو نظم راته ولوله که نه یې بیا غزل راته.
نظمونه خو مې لیکلي دي خو فلحال راسره نشته دی خو غزل به در یو غزل به درته ووایم. وایي چې مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی. مات نظر مې ستا د خال په غېږ کې پروت دی که غمی دی د دسمال په غېږ کې پروت دی. او خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی. خوب کې وینم چې اذان دی چا ویشتلی زخم زخم د بلال په غېږ کې پروت دی. او ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې. ته خو ګوره تنهایی شوه سترګې سترګې څومره وهم د دیوال په غېږ کې پروت دی. او چې زخمونه مې د زړه انځوروی شي هغه کس زما د خیال په غېږ کې پروت دی. او څوک دی شپون دی خو بس پاڼی پاڼی توی دی. مات منګی دی د کلال په غېږ کې پروت دی.
وړاندې د ښاغلي نصیر احمد احمدي مرکه لرو چې د خپل نوي ناول زرو په باره کې راته غږیږي. اوس د لنډ حکایت د اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدي لولي.
وم شهزاده. اونو یو وخت یو پاچا و چې شپږ خزی لرلی او د هرې خزی یو زوی و. مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل، خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود. د دغو شپږو زامنو او د دغه وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ واړه په ماڼۍ کې زیږېدلي وو او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و. پاچا تکړه ښکاری و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله، البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه. په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و، مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پخه کړي. ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي. یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و، ملکو ته یې وویل، زه نن یوه هوسۍ ښکاروم، د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ. زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ. ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده، خو د خدای کړه وه، هوسۍ په ګوتو نه ورتله. غرمه شوه، ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و. مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي. پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ، پاچا ته خیر دی، پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي. که ښکار وځنډېده، پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي. مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و. آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت. دی ډېر لرې راغلی و، لمر په غرغرو و، خو هوسۍ لا نه وه موندلې. مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده. هورې یو قصر ولاړ و. پاچا ماڼۍ ته ننووت. په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه. پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې. دې پیغلې چې یوه شهزاده وه، پاچا ته خپله کیسه تېره کړه. یوه دیو پنځه کاله پخوا د دې مور و پلار او د دوی د کوچنۍ پاچاهۍ ټول اوسیدونکي وژلي وه. یوازې همدا نجلۍ یې ژوندۍ پرې ایښې وه. دیو غوښتل چې له نجلۍ سره واده وکړي، خو په دیو کوډي شوې وې. کوډي داسې وې چې د بنیادم له زوزات سره یې تر هغو واده نه کېده چې د هغې نجلۍ چې واده ورسره کوي شرط پوره نه کړي. شهزاده یې اورېدلې وه چې په یوه ټاپو کې د سرو زرو یوه ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مرغه اوسي چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بېرحمي نه کوي، په ډېر مهربان کس بدلېږي. شهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دی خبر دی چې ونه چیرته ده، مګر ونې ته رسېدل خورا سخت دی. دیو دا هم وویل که په یوه کال کې دننه له ونې او مرغه سره راونه رسیدم، نو پوشه چې د خپلې هڅې په وخت ختم شویم. وروسته بیا کولی شي له بل چا سره واده وکړي، خو که دې اولاد وشنو رنگ به داسې وي لکه د بیزوګانو. پاچا د نجلۍ ښکلا بېتابه کړی و. نجلۍ سلطنتي ماڼۍ ته ورسره بوتله. ملکې حیرانې دریانې شوې چې سړی په هوسۍ پسې تللی و او راغی له ښکلې ښځې سره. دوی ټولو ته د نوې ملکې په ښکلا رخه ورغله. دا رخه وار په وار زیاته شوه، ځکه له نوې ملکې سره د پاچا مینه وار په وار زیاتېدله. د دوی زړونه یوازې هغه وخت یخ شول چې نوې ملکې زوی وزیږاوه او زوی یې بیخي بیزوګانو ته ورته و. پاچا ډېر وشرمېده. ومه ملکه یې له بیزو ډوله زوی سره د ځنګله د هغه غاړې ماڼۍ ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړې چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زامنو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو ډوله شهزاده هم چې د مکتب د تلو شو، دلته راغی چې درس ولولي. هلکه څه هم بیخي د لوی بیزو بچی ته ورته و، خو حکیم جرأت ونه کړ چې په مکتب کې شامل نه کړي، ځکه دی هم شهزاده و. حکیم ډیر ژر د نوي شهزاده پر راتلو خوشاله شو، ځکه بې حده لایق و. بیزو ډوله هلک په یوه کال کې دومره څه زده کړل چې نورو شهزادګانو په لس کاله کې نه زده کړي. شپږ واړه شهزادګان خپل کشر ورور ته سره یو لاس شول. د دوی په زړونو کې اور بل و چې کشری ورور ولې دومره ژر ژر کتابونه تماموي. دوی یوه ورځ مکتب ته اور واچوه او پلار ته یې وویل چې دا کار کشری ورور کړی دی. پاچا وواړه زامن دربار ته راوغوښتل او د درباریانو مخې ته یې په نوکرانو امر وکړ چې بیزو ډوله زوی په یوه بیړۍ کې واچوي او بیړۍ په سمندر کې خوشې کړي. د پاچا امر سمدستي عملي شو. څه موده پس حکیم دربار ته لاړ او پاچا یې پوه کړ چې مکتب کشری نه بلکې د ده میرنۍ ورونو سوځولی دی. ټولو درباریانو خواشینی وښوده چې دا خو له کشری شهزاده سره ډیره بې انصافي شوې ده. دوی د کشری شهزاده د راستنولو غوښتنه وکړه، مګر غوښتنه ډیره ناوخته وه. د هغه بیړۍ تیزو بادونو لری لری ځایونو ته رسولې وه. درباریان په قهر و او په یوه خوله یې له پاچا وغوښتل چې د نورو شهزادګانو ته باید د هغه غوندې سزا ورکړل شي. پاچا شپږ واړه شهزادګان په بیړۍ کې سپاره کړل او بیړۍ یې په اوبو کې خوشې کړه. خو دا ځل یې تجربه زیاته شوې وه. زامن یې پوه کړل چې څو ورځې پس به چې د درباریانو قهر سوړ شوی وي بیرته راستنه شي. د خدای کړو نوې بیړۍ یوه ټاپو ته ورسېده چې لږ وروسته زړې بیړۍ هم هلته پیښه وکړه. په دغه ځای کې دوه سیندونه سمندر ته لوېدل. دا د یوه سیند اوبه سرې او د بل د شیدو غوندې سپینې وې. د سیمې خلکو شهزادګانو ته وویل چې په سرې سیند کې به سفر نه کوئ، ځکه په غاړه یې یو دیو اوسي او هغه ډیر خطرناک دی. کله چې شهزادګانو په زړه بیړۍ کې کشری ورور ولید، ورته ویې ویل موږ په تا پسې راوتلي یو، څومره ښه شو چې ومو لیدلې. د سپین سیند په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سرې سیند کې مزل وکړه، ګوندي ښې ملغړلې یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنېږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ. په سرې سیند کې بیړۍ روانه کړه، خو چې څنګه لسترګو پناه شو د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سرې سیند کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مرغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مرغه سندره پیل کړه. بې حده خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مرغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مرغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا نوی او زوم په یوه ښکلي بیړۍ کې لوی وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مرغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلي بیړۍ پسې وتړي او را روانې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه د ځنګل د څنډې له ماڼۍ راوغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مرغ دوونی په بره څنګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپک نور شهزادگان راستانه نشول، نو د ټولو زړه ته ولویده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او میرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کېناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په اونۍ کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مرغه سندرې واوري.
په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدي اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د داوتنې د لومړي مخ انځور یې هم ښاغلی احمدي انځور کړی. د احمدي دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډېره موده د چا په ذهن کې پاته کېدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدي سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته راړوم. احمدي صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکۍ درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی دی، ډېر زیاتې مبارکۍ. نوی کال مو هم رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکۍ درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی.
همان صاحب، ډېره مننه تاسو ته د راډیو درنو اورېدونکو سلامونه هم دي کې هیلې وړاندې کوم او نوی کال مبارکۍ مو ورته وایم.
د دې ناول په کیسه کې یو څه راته ووایاست، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده ما چې ولوست ځینې ځینې پوښتنې هم راسره شته دي، هغه به هم در سره شریک کړم.
او د دې ناول کیسه د نورستان له ځنګلونو له غرونو پیل کیږي، بیرته غزنی ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسیږي، تر پېښور او دغه علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي.
احمدي صاحب، ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړی دی. غزنی چې ده نه به وایو چې سپېره وطن ده، خو خاورې او دوړې په کې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده، او دا خلک هم دي د غزنی دي. د غزنی خلک معمولا چې سخته پیراسي دغسې لنډ ورکته کېږي، د کوټې لور ته او دغسې تر سیند. دا ځل مو د کرکټر بیخی په مخالف جهت باندې لیږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟
نورستان ما نه لیدلی، البته کونار د کونار ځنګلونه مې داسې 12 کاله مخکې هلته یوه طاقتي پروژه وه، نیالګیو، نو هلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونار ځینې ولسوالۍ تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا د یوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو کیلومترو باندې په ساعتونو ساعتونو مزل، ټول به ځنګل و ټول غرونه و ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به د مزل وکړو، یعنی کلی به دې نه لید. هغه ځایونه ما لیدلی دي. کله چې مې دغه ناول لیکه، تر هغه مخکې ما د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق و ډېره څېړنه مې وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ماته نوی و. حتی په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازنه علت همدغه اوس دغه ځای ما انتخاب کړ ناول لپاره، چې هغه له خلکو له کلو لري او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې وه چې باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي.
یوه دلچسپي مو په ناولونو کې، تقریبا په دو نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي. سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي، پیغله و غالک، همداسې ځي سفر کوي تر راته پورې. په رڼا ناول کې تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده یا یو څوک راځي وځي. د دې پیسه کې مې یو څه راته ووایاست.
زه فکر کوم چې خپله په ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهم دي. او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولی شي؟ تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغیر شي. ګوره، اوس که زه په ټولو کتابونو کې مکتب له غزنی سپیره وطن رښتیا به د ورسی وچکالی د سپیره کړی ده. که یوازې د غزنی سپیره ډاګونه را واخلم، یو څو ونې را واخلم، یو څو سپیره غرونه را واخلم، دا په یو یا دوه ناولونو کې راځي، نوي تصویرونه لري. خو که دوامدار سی، بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکو زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم نو غواړم چې نورو ځایونو، نور تصویرونه هم راواخلم فرضاً په همدغه زرو په ناول کې مخ ته لیکلو ما فکر وکړو چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان هغه ځای باید توپیر ولري شد نورستان ځنګلونه راته ښکاره سول تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه وو لیکلي نوي ځایونه چې یو څوک لیکي هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني او دغه یو نوی جالبیت پکې نو ځکه دغه برخې ته یو څه پام کوم
یو درد په دې ناولونو کې مو داسې یو پټ درد دی لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي په نورو ناولونو کې مو یې البته چې ما لوستي دي داسې دغه درد احساس کړی دی یا د مینې جنجالونه یې یا د هغه کلتور په حساب باندې چې مو خنډونه او جنجالونه لرو داسې یو څه یي په دې ناول کې مو فکر نه کوئ چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي هغسې ډېر پټ نه دي لکه په نورو ناولونو کې
فکر کوم چې په دغه ناول کې مې پټ ساتل تر ډېره پورې او ناولونه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول دوه کاله مخکې چاپ شو په دې کې هغه تراژدي برخه هم لري خو نور ځینو ملګرو فرضاً ما تلیفون کړی یو څو برخې راښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندل طنزي اړخ هم لري نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه فکر راواخلم بله خبره دا ده نه پوهېږم دا به دما کمزوري څه به یي زه خوشحالوونکي صحنې ډېر ښې نه سم لیکلی تراژدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلیږي یا په دغه علت دغه په وطن کې دغه دغه دېرش پنځه دېرش څلوېښت کاله جنګونه او دغه دربدري د طبیعي خبره د سپار چمن تاثیر کړي ما به نیم تاثیر کړی تراژدي یا دغه صحنې چې یو چا فرزند خوښنوونکي څه صحنې داسې موږ دایم ورسره مخامخ کیږو په همدې کې ما طبیعي والی معلومیږي او البته دا هم په دې معنی هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خوښنوونکي لیکنې وکړي خوښنوونکي لنډ کیسه اول نه ولیکي خو یو خبره ده راپوهان وای خوشحالوونکي صحنې سدي هغه د خلکو د ذهن ډیر زروزي او هغه خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري خو تراژدي کیسه سدي هغه تر ډیره وخت په ذهن کې پاتې کیږي او د انسان د بدلون لپاره د فکر د بدلون لپاره انده یو قوي اړخ یو قوي پوینت لري یو قوي زاویه لري نو شاید ما که سمې او بل خبر ده اوس خپل چې ما څه لوست دي له خوا راځي مثلا د موج دغه د ملین دار دغه نکونه دي زیاتره ګوره خوښنمون کوي پای لري خوښنمون کوي کیسې دي تر اوسه هم پیادي شاید ما په وړکتوب کې په نوې ځواني کې ځواني پایل کې ډیر دغه سیاغم لوستي مثلا دغه سینه ولونه ولاندې کیسې مې لوستي چې هغه تنزو پکی فرزن تراژدی نه وی خو هغه ایمان دی پیاد خو هغه څوم پیاد چې هغه تراژدواله ارخ قبیم نو شاید دغه علت هم کدا چې خو زه بیا په دې قطعه یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري که کوم موضوع فرزن تراژدی کې سکه شرازی هغه سی ولي کې کنه یې برعکس باید ولي کې
احمدی صاحب کامران چې د ناول هغه مرکزی کرکټر ده دای بدی کوي او بیا پاکستان ته دی او بیا له پاکستانه دا چې بیرته راځي نورستان ته او دلته اړای خو د ضرورت بیا دای پیدا کوي په نورستان کې اوس حالات او شرایط ته رسیدي چې کبډیر لنګ جی کوم ورک سیل چانه څوک په مشکلې پیدا کوي او نورستان بیا به خدای سي ونه بلد سیمم ده د غزنی د خلکو لپاره دا سانه به څنګه یي تاسو چې لیکله دا مزله تلویدلې و چې دا سی او شای به اوریدونکو در سره ومني
او دوی ورله ور سکل د غزنی تشت یم دغه کامران زرو ورله ور نورستان ته ځي دوی پېښور ته ځي ځکه د کامران یو ملګری یالته یا په منډیر باور لري نو هلته دوی له مشکل سره مخ کیږي بیا دوی باندې لار دریږي په نورستان کې د کامران یو ترور واده سوي د خلک د غزنی په دې خطر چې هم دغه د ترور خاوند دی هم نجاري یو وخت شپږ وکلمه کې د نورستان ته تللې په دې خطر سره ځنګلونه هم دی لرګیم دی او د تکړه نجار مې اته د کار پیدا کړي په دې خپل کور تر غواړي نو دغه منطقي ما جوړ کړای دا الته د تروري بیا د ترور کړو ورزي بیا الته هم دوی ته مشکل پیدا کیږي دوی بل اخره بل لار نه لري دا مغه غرونو ته پناه ورونی نو دغه د انجلې تر طبي خبره ده کې یو څوک فرضاً یا ورکسي یا بدیو کې همش تاسو په ټولنه کې اقو یوال هغه ځای په سیغوار چې دوی خپلوانی بل خبره ده چې د غنجلې درې ترونه لري هغه هم داسې په منطقه کې په پوسیما کې ډیر مخاور کسان دي ډیر پیسې دار دي نو دوی نفر په سیاچ ولې زده پیدا کی نو د سیوار لور هم نه پیدا کولای دغه دوی د تیش نه یو نیم دوه کال اوري بیا دوه کال وروسته یالت پیدا کوي بیا بل هغه چې ما پکې راوسېد هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅوک نه وي، یوازې هغه ازاد طبیعت یو ځنګل یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره وي، دوی دواړه یو وخت ویني او دغه کامران ډېر وارخطا کېږي، د نجلۍ هم وارخطا کېږي. نو بالاخره دوی همغه ځای هم بدلوي، له هغه ځایه بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانوونکي. نو دا کامران خپل هم په دې تشویش کې چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا وادي ته لاړ، هلته به دا خبره نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولای، دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوسي. دوی پیدا کېده ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې.
احمدي صاحب، تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی توتی هم شامل ده. څه ضرورت و د دې لپاره؟
زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکه څنګه چې موضوع باندې فکر کوم په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه د اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان د ځنګلونو پیل کېږي او دای باران ده طوفان ده د ناول پیل او دل در گیر اخیست دی او ورس بیا جلی سی او تارند دو برشنا دا سیل رازی و برازی او دای ورس دی سی دقا باد و باران یو سکراری جی دای یو توتی پیدا کهی سی اغا لزال در الویده لی دا اغا جلی دانیم دیر غاتی دی او وزار مات دا. نو دقا کامران دو کال اب دقا زنگلکی نورستان اب زنگلکی یوازی و او لحی چسرم دا خبری ندی کنی او دل دیارواپونی لارخم وی دقا سی یوازی کسان سی بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي، ځکه چې څوک نه وي بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه توتی له ده سره بلد شي یو څه وخت وروسته او دغه زرو هم یو وخت له توتیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه توتی ته کوي. توتی هم یو کرکټر ده.
احمد صاحب، کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستی دي چې یوه شرحه مو یو انځور ته لیکلي، بیا هم لیکلي چې دا مې انتخاب کړو، خو زه بیا هلته ګورم چې دا انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې، همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده، نقاشي هم کوي؟
او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیان پیدا کړم ډېر اسانه ده او ډېر عالي رسامیان یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول چاچل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دی خو خپل به یې کاپیرایټ به نه وي، د بل چا پاک به هم تعرض نه وي کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه درو څلورو کتابو ته ما خپله نقاشي کړې ده او برعکس ډیرو دغه فیسبوک اوس یو دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د روسي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامي وکړه، به د نظر د غوښتلو لپاره هم د ملګرو سره د خلکو سره فیسبوک شریک کړه، ډیرو خوښ شوه. هماغه اوس ته مې ورته انتخاب کړه تر دې مخکې اغزن سیم زرو ناول دغه ته ما خپله نقاشي کړې وه.
ډیره زیاته مننه کور مو ده.
له تاسو نه مننه ومنسب، ډیره مننه.
جنگ متل پاتے غلامی کبھی آئی نہ جنگ لمبی وجہ زبر تپا تیا کزار شکنا